دوستانو ستړي مشه وخت سلور بجو شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجملان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د بشري حقوقو د څار نړیواله ډله وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمن افغان وسلوالو ځواکونو ځانګړي کړي د بشري حقوقو په جدي سرغړاوي کې لاس لري. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پسر که دته مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان ملي امنیت شوراوی ټوله هغه اداوی به وازول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ او پاکستانی چارواکو په پلازمینه اسلام آباد کې داس مهال امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونو حکومت ضد مظاهره چیان په اسلام آباد کې راټولېږي او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي ټولې هغه اداوی به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سوي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې هيومن رايټس واچ نن پنځشنبه په راپور کې ادعا کړې چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای لملاتړ برخمنې افغان قطعې په بې محاکمې وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، بې توپیره هوایي حمله او د بشري حقوقو په نورو سرغړونو کې لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن رسنیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې په دې کې ځینې تورونه ناسم دي او له همدې کبله به څېړنې وسي.
د بشري حقوقو د سار سازمان رپورت موږ ته ورسېد. په رپورت کې د راغلي هر مورد په اړه موږ په خپل وخت اقدامات کړي او واضح موقفونه نیولي دي. د راغلو موضوعاتو په اړه اصلاحي پروګرامونه هم روان دي. رپورت کې ځینې حقایق هم نشر شوي او تر څنګ ځینې تېروتنې هم شته. موږ به د رپورت هر برخه، هر مورد ټکی په ټکی او بند په بند وارزو او د خپلو ارزونو په رڼا کې به مفصل ځواب ورکړو.
د بشري حقوقو د څار ډلې یا هيومن رايټس واچ د دغو قطعو چې تر ډیره د افغانستان د ملي امنیت شورا په چوکاټ کې فعالیت کوي د فسخه کېدو غوښتنه کړې. دغه اداره وایي د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ یې د یادو افغان ځواکونو 14 قضیې څېړلې دي چې ډېرې جدي ګڼل سوي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د دغو ځواکونو سرغړونې په ځینو مواردو کې تر جنګي جنایتو پورې رسیدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
در ولسوالی گیزاب ولایت روزگان 30 طالب شب گذشته کشته شدند. یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات چون از بین برده شد و در سه حمله هوایی در ولسوالی چغتران ولایت غور 27 طالب کشته شدند و 5 تا موتورسیکلشان تخریب گردید.
د افغانستان دفاع وزارت غرض په ویلمی کې ویل و چې تر دغو عملیاتو د مخه وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالی کې پر امنیت افغان امنیتي پوستو بریدونه کړول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سمجه خلاص ده ډیر ډوري. د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یو ورګاډي کې د اور لګیدو له کبله د وژل سوي کسانو شمیر تر اویا واوښت. د پېښو نن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان ښارګوټي کې سوي ده. د اورګاډي له کراچۍ څخه راولپنډي تر روانو چې ور پکښ ولګید. په پنجاب کې د بیړنیو خدماتو د سیمې ادارې یو ویان کلیم الله نن مشال رادیو ته وویل چې په دې پېښو کې درې اویا تنه مړه دي، 43 ټپیان او د 11 ټپیانو روغتیا وضعیت ناسم شو. چارواکي وایي اور د غاز د دوه ډبو د چاودنې له کبله ولګې چې مسافر په غیر قانوني ډول په واګون کې دننه ډوډۍ پرې پخوله. د پاکستان د اورګاډو د پټلۍ چار وزیر شیخ رشید احمد د پاکستان جیو نیوز ته ویلي چې ډېری مرګ ژوبله حق مالا وشته چې خلکو له اورګاډي څخه ټوپ واهه او ځانونه یې لاندې غورځول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر د دې پېښې په اړه ژوره خواشیني ښودلې ده. خان دغه راز د پېښې په اړه د عاجل پلټنې غوښتنه کړې. پوځي ځواکونه او روغتیایي ډلې د ژغورنې ډلو سره د مرستې لپاره په سیمه کې دي. بلخوا پاکستانی چارواکونن په پلازمینه اسلام آباد کې داسې مهال امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونه حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې راټولیږي او د صدر اعظم عمران خان د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دغو مظاهرو مشري د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کوي. فضل الرحمن وایي صدر اعظم په 2013 کال کې د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې په غیر قانوني ډول واک ته رسېدلی او د درغلیو ادعا کوي. د مظاهرې د نن ورځې وروستیو ته پلان سوي دي او مخکې له مخکې په اسلام آباد کې ښوونځي او ځینې ادارې تړلې دي. مظاهرچیان له لاهور څخه د پلازمینې پر لور روان دي. مولانا فضل الرحمن د مظاهرې د ازادۍ لاریون نومولی دي. رحمان تېر ورځ د اکتوبر پر 10 خبریالانو ته ویلي وو چې هدف ته تر رسېدو پورې به دغو مظاهرو ته دوام ورکوي. پولیسو د ښار شاوخوا ته پوستې ځای پر ځای کړي او اضافي کانټینري خندونه یې جوړ کړي دي. او د امریکا د اساسو جرګې غړي نن د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزات ارزونې د رسمي کېدو په اړه رایګیری کوي. په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د ولسمشر د استیزا هڅې کوي، د سپینې ماڼۍ دوهم رسمي چارواکی هم د کانګرس د یو پلاوي پوښتنو ته ځواب وایي. د روسیا او اروپایي ټولنې په چارو کې د ولسمشر ترامپ لوړپوړی سلاکار تیم موریسن مخکې تر دې چې د کانګرس غونډې ته حاضر شي له دندې استعفا کړې ده. دا خبره د امریکا یو لوړپوړي چارواکي څو خبري رسنیو ته کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مل آزادۍ رادیو نه واوریدل. تفصیلی هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. دا بشری حقوقو د اثر نړیوال سازمان وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لاملاتړه برخمن افغان وسلوال ځواکونو ځانګړي کې دي د بشری حقوقو په جدي سرغړاوي کې ښکیل دي. دا د ډلې لالوري د پنځشنبه په ورځ یو راپور خپور شوې ده او په دې کتاب باندې یا په دې کتاب توي د بیمحکمو وژنو په زور د خلکو د بيدارت کولو او بي توپیره هوایی حملو تورونه پورې کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د دې وسلوالو ډلو د فعالیتونو او خپل سریو د موضوع او اداو پاړه د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال سره خبرې لري. دی وایي د افغانستان حکومت باید ټول امنیتي ځواکونو فعالیتونه په چوکاټ او کنټرول کې شامل کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته په وخت رسیدنه وکړي. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې، خو امکان لري چې د دغو پیښو له شمېر څخه دوه برابره زیاتې وي. د سینې سرطان ناروغي چې په ګڼو هیوادونو کې که په وخت کشف او وموندل شي تر ډیره د درملنې وړ ده، په افغانستان کې په ډیریدو ده. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالفانو د لاریون حالم درکو چې نن اسلام آباد ته رسېږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي رادیو مشترک پروګرام او همدارنګ کور کلیم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. اوس هم د دې خبرونې لومړی خبري مطلب راخلو. د بشري حقونو د څار نړیواله ډله وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمن افغان وسلوال ځواکونو ځانګړي کتي د بشري حقونو په جدي سرغړاوي کې لاس لري. د دې ډلې لوري د پنځشنبه په ورځ په خبر شوي ریپورت کې دا کتي په بې محکمو وژنو په زور د خلکو په بې درکه کولو او بي توپیره هوایی حملو کې په لاس لرلو تورن شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دغه ریپورت تر لاسه کړی او لارزونې وروسته به یې په اړه مفصل ځواب وایي. نور جزئیات به له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د بشري حقونو د نړیوال څار ډله وایي د سی آی ای له ملاتړو برخمنو افغان ځواکونو له جنگي مقرراتو جدي سرغړونې کړې او په ځینو مواردو کې تر جنگي جنایتونو پورې رسیدلې دي. د بشري حقونو د څار ډلې یا هومن رائټس واچ په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور کړ، د دغو قیتو د منحل کېدو غوښتنه کړې. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پیټریشیا گاسمن ویلی دی چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د سی ای ای له ملاتړو د برخمنو ځواکونو 14 قضیې څېړلې دي.
دوه کاله مخکې کله چې ما د هوایي بمبارۍ په تړاو څېړنه کوله او په دې تړاو مې لګانو خلکو سره خبرې کړې وې، یو کس ما ته راغی او د یوې ډېرې بېره او له غمه ډکې پېښې په اړه یې راته کیسه وکړه. له هغه مهاله زه په دې پوه شوم چې هوایي بمبارۍ ډېرې شوې دي او له دغو بمباریو څخه زیانمن خلک ډېر کړي دي او د تېښتې لار ځینې ورکه. لکه څنګه چې موږ په راپور کې هم لیکلي، دغه کس راته وویل چې نیمه شپه پوځیان راغلل او څو کسان یې وویشتل او څو تنه نور یې ژوندي یووړل، خو موږ ته یې ونه ویل چې دا کسان یې ولې وویشتل.
په راپور کې د 01-02-03-04 په نوم ځانګړې قطې د کندهار یرغلیز ځواک خوست کمپاین چې په ښکاره د ملي امنیت ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري، خو د سره ډله وایي چې د دغو ځواکونو مدیریت د امریکا استخباراتي ادارې پر لاس کې دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سی ای ای ویندوی تیموتی بارټ د بشري حقوقو د څار د ډلې د راپور په غبرګون کې ویلي دي چې دوی له قانون سره سم او د بش پړې څارنې د سیستم مطابق عملیات کوي. د راپور په داسې حال کې خبريږي چې له دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یادو ځانګړیو قطو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه او ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دغه راپور یې ترلاسه کړی او څېړي یې. د ملي امنیت شورا ویان کبیر اقمل رسنۍ ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې راپور کې د حقایقو ترڅنګ تیروتنې هم سته.
په راپور کې ځینې حقایق هم نشر شوي او ترڅنګ ځینې تیروتنې هم سته. موږ به د راپور هر برخه، هر مورید ټکی په ټکی او بند په بند وارزو او د خپل ارزونو پر وړاندې به مفصل ځواب ورکړو.
خو اوس پښتنه ده چې آیا افغان حکومت دغه ځانګړي قطو د منحل کېدو صلاحیت لري او کنه؟ د پښتنه باري ارز ځوابوي
انحلال کې یا په منحل کېدو کې یوازې د افغانستان حکومت شاید مشکلات ولري. زه فکر کوم چې دا امنیتي او دفاعي مسایل باید د امریکا او افغانستان حکومت په هماهنګي کې ترسره شي. په یوازې شکل به یو د اړخو څخه ونه کولای شي چې مشکل ته رسیدګي وي.
دا لومړی ځل نه دی چې په دې اړه د بشري حقونو د څار ډله اندېښنه ښکاره کوي، بلکې له دې وړاندې د بشري حقونو د څار یو شمېر افغاني سازمانونو هم په بیا بیا اندېښنې ښودلې وي.
د دغه ډلو چې ویل کیږي د امریکا د ملي د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړه برخمن افغان ځواکونو ځانګړي قطعی دي، په اړه په میدان وردګ، خوست، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې وخت نا وخت د ملکی مرګ ژوبلو رپورټونه ثبت شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي حکومت باید ټولو امنیتي ځواکونو فعالیتونه کنټرول کړي. د دې سازمان مشر لالګل لال وایي حکومت باید د ټولو ځواکونو د فعالیتونو په تړاو خلکو ته معلومات ورکړي ترڅو د خپل سرو فعالیتونو مخنیوی وشي. له خغلی لال سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د شپنیو عملیاتو کې ولې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې لامل ګرځي.
هغه ځواکونه چې موږ ورته همیشه بې هویته ځواکونه ویلي دي، خو دولت تروسه پورې هم د دغه ځواکونو تعریف ولسته نه دی ورکړی. ولې د دغه ځواکونو شپینی عملیاتو کې چې اکثر ولسي خلک قرباني کیږي او کله چې عملیات وکړي نو مسؤلیت د دولت محلي چارواکي یعنی ولایتي چارواکي په غاړه باندې اخلي او د دې په څنګ کې کله ناکله مرکزی چارواکي هم دغه مسؤلیتونه په غاړه باندې اخلي. من دولت ته ویل دي چې دغه ځواکونو په عملیاتو کې نه یوازې دا چې ملکیان دي قرباني کیږي، بلکې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله هم پیدا کیږي او د زمنګ د ملي اردو او د کمانډویانو پر وړاندې د ولس ذهنیتونه هم خشن کیږي او ګډوډ کیږي. ولس دانش بیلول چې دغه ځواکونه د چا د کومندې لاندې دي، د چا مربوط دي، څوک اکمال کوي او د چا په ولکه کې دي. نو په دې خاطر باندې دغه موږ ته هم تر اوسه پورې چې هر څونه موږ په دې اړوان باندې د حکومت نه غوښتنه کړې ده او یا هم په رسنیو کې په دې اړوان باندې خبرې کړې دي، حکومت چوپ پاتې کیږي او حکومت دغه پوښتنې ته نه یوازې زموږ پوښتنې ته، دغه پوښتنه د ولس سره هم ده، دغه پوښتنه د قربانیانو سره هم ده او اکثره قربانیانو سره چې موږ خبرې کړې دي چې دغه ځواکونو د عملیاتو قرباني شوي دي، هغه وایي چې موږ په دې نه خپه کې وجود دي ځواکونه موږ ووژلو تر ډېره هده پورې دغه ځواکونه ولسم پیژني او خلک هم اوس پیژني خو خپه کېږو په دې باندې چې دوی ووژلو دوی د لرې نه راغلي دي همدې دپاره چې موږ ووژني خو خپه کېږو د خپل چارواکو نه چې دوی په موږ باندې بیا د ترورستانو او د قسمه قسم بد نمونه په موږ باندې ږدي چې دوی هم ووژل حال دا چې موږ ملکي خلک یو او ترورستان نه یو نو موږ زیاته ګیله د خپل حکومت نه کېږي چې ولې په موږ باندې بیا د دوی د دغه ناوړه کړنو په اساس باندې مهر لګوي. زموږ په اند باندې تر کوم حده پورې چې زه معلومات لرم په دې باندې نه د ولایتي چارواکو وسه کېږي نه د نظامي چارواکو وسه کېږي او حتی د مرکز د چارواکو وسه هم نه کېږي چې د دوی عملیات حتی کنټرول کې د بندولو خبره با ما په ان باندې په اوس وخت کې ډیره لري. حتی د دوی پوزونه یا د دوی عملیات حکومت نشي کنټرولولی. چې یو مثال په جلال آباد کې تاسو وکتل چې هغه درې څلورونه وژلي وو او د هغې په نتیجه کې ولسمشر ډېر سخت عکسل عمل وښود او ولسمشر دلته راغی د ننګرهار د ولسونو د مشرقي د ولسونو سره وعده وکړله چې دا ځواکونه به نور کنټرولوي او نه به پرېږدي چې خود سره عملیات وکړي.
لال صاحب که دا راته ووایي چې اوس نو د حل لاره څه ده چې حکومت په خپله دغه د دغو ډلو فعالیتونه نشي کنټرولولی نو د حل لاره څه ده؟
حکومت او غاړي د حکومت په شکل باندې کو حکومت او غاړي د وګړو د یو مدافع په شکل باندې نو کول شي په ساتونو نه په د حکومت کې دا هر څه بندیدل شي او تر کوم حد پورې چې موږ په یو حکومت د دغه نه کار سالنګاري نه کار اخلي د تنبلي نه کار اخلي یا نورې مجبوریاں دي د حکومت پورې اړه لري چې هغه په دې اړوند باندې وضاحت ورکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چی وای افغان حکومت د مسولیت لري چې په دې هیواد کې هغه وسلوال ځواکونه یا ځانګړي قطعات تر خپل کنټرول لاندې راولي چې د محل د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمندي ځانګړي عملیات کوي او په عملیاتو کې د بشری حقوقو د څار د نړیوالې ادارې په وینا ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده او د ادارې په یو تازه رپورت کې په جدي بشري حقوقو په سرغړاویو تورن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د سینې سرطان یو داسې ناروغي چې په ټوله نړۍ کې د غنو خزو ژوند غواخي. دا ناروغي که په وخت ومندل شي تر ډیره پورې د درملنې وړ ده، خو د افغانستان په څیر وروسته پاتې ټولنو کې چیرې چې د دودیزو او نورو ستونزو له کبله په دې اړه باندې ډېرې خبرې نه کیږي او خصیم معلومات نه لري، دا ناروغي واضح هغه مهال څرګندېږي چې ډېر جدي حد ته رسیدلې او هغه مهال یې درملنه ستونزمنې کی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې، خو امکان لري چې د دغه پیښو شمیر دوه برابره زیات وي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې چارواکو د سینې د سرطان په وړاندې د مبارزې د کمپاین د پایل په لومړۍ ورځ خبرداری ورکړ چې که د یادې ناروغۍ مخه ونه نیول شي تر راتلونکو لسو کلونو پورې به پکې 50% زیاتوالی راشي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د سرطان ناروغۍ ته غلی دښمن ویل کیږي. یو مور چې د دریو اولادونو مسؤلیت ور په غاړه دی شپه او ورځ له دغې ناروغۍ کړیږي. ډاکټرانو له دوو کلونو وروسته د دې د سینې د سرطان ناروغي تشخیص کړه او کابل ته ولېږله. دا وای په لومړي سر کې نه پوهېده چې په دغه ناروغۍ اخته ده، ځکه چې نه یې درد احساساوه او نه یې په سینو کې بدلون راغلی و.
زخمي
اوس د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې امکان لري په افغانستان کې د سرطان په ناروغیو د اخته کسانو شمیر په 50 ډیر شي. په افغانستان کې له 1500 نه نیولې تر 70000 پورې کسان د بېلابېلو سرطانونو په ناروغیو اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د موندنو له مخې یوازې په 2013 میلادي کال کې په سرطان اخته 15000 کسان مړه شوي چې په دوی کې 1200 ښځې وې. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ د سینې د سرطان پر ضد د مبارزې لپاره د عامه پوهاوي یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د یاد وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤول سید حبیب الله اروال وایي
د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره نړیواله توجه هم نه وه. نه یوازې د عامې روغتیا وزارت بلکې ټول حکومت، ټول هغه کسان چې افغانستان کې سرمایه لري او خصوصا تمویلوونکي موسسات په دې برخه کې ټول سره لاس یو کړي تر څو وکولی شو د دغسې وژونکو ناروغیو مخه ونیسو.
بیوزلی د تشخیص د مرکزونو نشتواله، روغتي خدمتونو ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي نشتون د دغه ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. د کریم آغا خان د بنسټ سفیرې شهیره زاده د سرطان پر وړاندې د کمپاین د پیلېدو د لومړۍ ورځې ناسته کې وویل د دغه ناروغۍ د پراخېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره مرسته وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
په نړۍ کې د کډوالۍ ستونزه په ځانګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي هیوادونو د کډوالو چارواکي وایي چې دغه هیوادونو ته له نورې نړۍ څخه په ورغلو کډوالو کې له سوریې وروسته افغانان په ګڼ شمیر کې شامل دي. خو یوازې افغانان نه دي چې نورو هیوادونو ته د کډوالۍ لاره خپلوي. خپله افغانستان دننه هم یو شمیر کډوال لري او داسې څو خلک هم شته دي چې افغانستان ته په کډوالۍ ورسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته سمه رسیدنه وکړي. د دې وزارت ویاند عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمیساری په ډیرو ستونزو سره د پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کوي. واصل وصال نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د پناه ورکونې په اړه د 1950 کنونسیون او د 1960 پروتوکول لاسلیک کړی، خو لا هم دغه هیواد د پناه غوښتونکو ستونزو ته د رسیدنې په اړه هیڅ قانون نه دی تصویب کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم سلګونه بهرني پناه غوښتونکي په ځانګړې توګه پاکستاني او ایراني اتباع په افغانستان کې شته، خو دغه هیواد هیڅ داسې قانون نه لري چې له مخې د دغو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه وزارت ویاند عبدالباسط انصاري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسریو لخوا هواریږي. د وایي له بده مرغه چې موږ د پناه ورکونې قانون نه لرو او دغه قانون 15 کاله مخکې د افغانستان د کډوالو وزارت د دې وزارت ته لیږلی وو، خو دغه مسؤلیت اوس د عالي کمیسریو پر غاړه ده چې په افغانستان کې خارجي پناه غوښتونکو ته د اوسېدنې څنګه زمینه مساعدوي. اوس مهال د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هیڅ هم نشي کولی، ځکه وزارت پورې اړوند قانون اوس مهال عملي بڼه نه لري. ښاغلی انصاري له عدلي وزارت نه غواړي چې ژر تر ژره د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه د تایید لپاره ملي شورا ته ولیږي، خو د عدلي وزارت ویان امان ریاست وایي د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه بشپړه شوې او د تصویب لپاره به ډېر ژر ګام واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ایراني پناه غوښتونکي په افغانستان کې د دغه غوښتنو ته د نه رسیدنې له امله د نخ وړو په احتساب لاس پورې کړی. همایون زریان د دغه غوښتنو ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده. دی وایي هغه ستونزې چې زه یې لرم هغه د سرپناه نشتوالی، د اسنادو او مدارکو د ترلاسه کولو لپاره د اعتبار نشتوالی او د ځاني او کاري امنیت لپاره د تضمین نشتوالی ده چې په دې برخه کې سازمان هیڅ مرسته نه کوي. نن زما د احتساب څلورمه ورځ ده. پا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسریو د دفتر ویان نادر فرهاد از ریډیو ته ویل چې د دې ادارې د پلان سره سم د ښاغلي زاریان په ګډون په افغانستان کې د ټولو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. دوی د پناه غوښتونکو عالي کمیسریو په افغانستان کې د دغه هیواد په استازیتوب له دغه ډله خلکو سره همکاري لرلې دي او هغه پناه غوښتونکو چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې لپاره غوښتنې ورکړې دي ورسره مرسته کوو. زموږ په مرستو کې نقدي پیسې، سرپناه او روزنه شامل دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 821 بهرني پناه غوښتونکي میشت دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو علي کمیسری وایي چې په دغه هیواد کې له 340 تنو زیات پاکستانی، ایرانی او تاجکستانی پناه غوښتونکي حضور لري. دغه کسان تر ډیره د سیاسي چلندونو او امنیتي او مذهبي مسایلو له امله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دوی ډیری په درېمګړي هیواد کې د پناه غوښتونکي دي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالفانو لاریون نن اسلام آباد ته ورسیږي. لسن بلوچستان او پنجاب ایالتونو څخه لاریون ګډونوال مخکې حرکت کړی، خو د خیبر پختونخوا ایالت معترضان چې لاره یې لنډه ده نن اسلام آباد ته روان شول. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د اپوزیسیون ګوندونو لخوا د جماعت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په نوښت د ازادۍ په نوم را روان لاریون ته لاري کوڅې په نخښه کړي او د پلازمینې او راولپنډۍ اوسیدونکو ته ویل شوي دي چې پر هغو لارو د تګ راتګ نه کوي چې معترضان یې کاروي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د خبریال د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او د وسلو د کنټرول لپاره یې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي. امنیتی چارواکو پر عادي پولیسو سربیره د رینجر په نوم ځانګړي ځواکونه او نور سرتیري په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم عمران خان د لاریون له تنظیمونکو مشرانو سره په کتنه کې خبرداري ورکړی چې کله اصول او قوانینو سرغړونه وکړي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. د پاکستان عمده سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نون، پیپل پارټي، عوامی نشنل ګوند، پښتونخوا ملی عوامی ګوند او یو شمیر نورو له ازادۍ لاریون سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د لاریون د روانې اکتوبر میاشتې په 28مه د کراچۍ له سوراب ګوټ ښار څخه روان شو او د اکتوبر په 28مه پنجاب ایالت ته ورسید. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام د پنجاب په ګوجراواله ښار کې د ازادۍ لاریون ګډونوالو ته د وینا پر مهال د صدر اعظم عمران خان د استعفا پر غوښتنه ټینګار وکړ.
نن د هیواد ټول ولسونه سره یو ځای شوي او د ازادۍ لاریون غوښتنه چې اوس یو ملي ارمان ترې جوړ شوی تکراروي او هغه دا چې د 2013 کال د جولای د 15مې انتخابات نه مني. د انتخاباتو په پای کې واک ته رسیدلی حکومت نامشروع دی. د پاکستان په جمهوریت کې داسې حکومت جوړولو ته اړتیا نشته او موږ د هغه امانت بیرته سپارل غواړو.
اپوزیسیون تور لګوي چې په پروسګنو انتخاباتو کې درغلي شوي او پاوځ لاسوهنه پکې کړي، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون، واکمن تحریک انصاف ګوند او پاوځ دا تورونه ردوي. تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې خپل 15 کلنه دوره به پوره کوي او د ازادۍ د لاریون د ګډونوالو هغه غوښتنه به ونه منل شي چې وایي عمران خان د استعفا وکړي. استعفا د لاریونوالو له څلورو غوښتنو څخه یوه ده. د پاوځ له لاسوهنې پرته له وخته مخکې انتخابات، د اساسي قانون د اسلامي موادو عملي کول او د سیاسي بندیانو خوشي کول د دوی درې نورې غوښتنې دي.
دوستانو، په پاکستان کې د عمران خان د حکومت د سیاسي مخالفانو د لاریون په اړه چې دوی د ازادۍ مارش بولي تاسو ریپورت واوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند مارجی نوایي چې طالبان ولې د افغان دولت سره د سولې خبرې مخامخ نه کوي، ولې له نورو لورو سره چې په جګړه کې برخه نه لري لکه چین، روسیا، هغوی سره په خبرو بوخت دي. عبدالواحد مدقق له لوګر پر استولي اس ام اس کې ویلي، زه فکر کوم چې پرته له اوربند کولو څخه د سولې بل لار نشته او که د سولې هر ډول خبرې په افغانستان کې کیږي اول دې اوربند شي. جعفری په نوم باندې یو اوریدونکي له ناسرګن ځایه په راستول سمس کې ویلي دي چې حکومت او طالبان باید خپلو کې د سولې لارې اختیار کړي او کنی افغان ولس ته دا اختیار ورکړي. همدارنګه عبدالواحد مدقق له لوګر په یو بل راستول سمس کې ویلي دي چې د وربند وروسته که د سولې هر ډول خبرې وشي هغه به بریالی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول. دوستانو وسم وخت په افغانستان کې 4:30 شوي. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکیله فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي ټولې هغه اداوې به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې په اړه سوي دي. د بشري حقونو د تار ډلې هیومن رایټس واچ نن پنجشنبه په یوه راپور کې ادعا کړې چې د امریکا د مرکزي استخباراتو سي آی اې له ملاتړه برخمنې افغان قطې په بې محاکمو وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، بې توپیره هوایي حملو او د بشري حقونو په نورو سرغړونو کې لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې په دې کې ځینې تورونه ناسم دي او له همدې کبله به څېړنه وسي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یوه اورګاډي کې د اورلګیدو له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر اویا واوښت. د پېښنن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان ښارګوټي کې سوې ده. د اورګاډي له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و چې اور پکښې لګېدلی دی. په دې پېښه کې 340 کسان ټپیان سوي دي. پاکستاني چارواکو نن په پلازمینه اسلام آباد کې داسې مهال امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونه حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې راټولیږي او د صدر اعظم عمران خان د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دغو مظاهرو مشري د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کوي. رحمان وایي صدر اعظم په 2013 کال کې د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې په غیر قانوني ډول واک ته رسېدلی. د مظاهرې د نن ورځې وروستۍ ته پلان سوي دي او مخکې له مخکې په اسلام آباد کې ښوونځي او ځینې ادارې تړلې دي. مظاهرچیان له لاهور څخه د پلازمینې پر لور روان دي. او د امریکا د استازو جرګې غړي نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا ارزونې د رسمي کېدو په اړه رایګیری کوي.
د سم زموږه غلا ازادي رادیو نوې خبرونه مو اوریدل. تفصيلي هر وخت په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. اوس واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د 19 کلنو ځوانانو د رګبي ملي لوبډلې لپاره ټاکنیزې سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان از رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی و چې زیاتې لوبډلې د کابل له ښوونځیو څخه وې. ښاغلی پیمان وایي د دغو سیالیو په پای کې د غلام حیدرخان ښوونځي د رګبي لوبډلې لومړی او د حبیبي د رګبي لوبډلې دوهم مقام خپل کړ. دغه په خبره د دغو سیالیو له بېلابېلو لوبډلو څخه 15 غوره سرې د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته غوره شوې. په کابل کې د ساحلي هینډبال اتم پړاو سیالیو په لړ کې د هدایت او کابل هینډبال لوبډلو بریاوي خپلې کړې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست رسنیز مسؤول مجیب خریزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې هدایت لوبډلې د اردو لوبډلې ته 2-0 او د کابل لوبډلې بیا د استقلال لوبډلې ته په ورته توپیر ماتې ورکړه. ښاغلی خریزاده وایي د ساحلي هینډبال د دغو سیالیو په شپږو لوبډلو کې 100 لوبغاړي په بېلابېلو لوبډلو کې لوبې کوي. د په خبره دغه سیالۍ شپږ ورځې دوام کوي چې په پای کې به 14 غوره سیرې د نویو ځوانانو او 14 نور به د ځوانانو لوبډلې ته غوره شي. او د استرالیا او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو دریمه لوبه سبا په میلبورن کې کیږي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې استرالیایي لوبډلې سریلانکایي کرکټ ټیم ته په 134 منډو او په دوهمه لوبه کې په 9 وکټو ماتې ورکړه. د استرالیایي لوبډلې پیل غړی لوبغاړی ډیوډ وارنر په لومړۍ لوبه کې په سلیزه او په دوهمه لوبه کې په 5 د لوبې غوره لوبغاړی شو. دغه شلوریزې لوبې د استرالیا په کوربتوب ترسره کیږي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو او د ژوند د شرایطو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده، سالوه خو یې لمنه سواله، شپه غونډه خان خوب وسه تیروي، پمپر ورته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځواکي اخته کیږي.
کله کله داسې ده چې غذایی مواد موجود ده، ولی ماشوم د یو مرض له کبله یا غذایی مواد نشي اخیستلی او یا هم په جذب کې مشکلات.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه 4 یې له وادې څخه پاتې دي. نو ځکه ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې، چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوی تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
اول درت وایه چې دا پغه کې دي، چې دا الک د کنجلۍ
ده.
د څومره وخت ده؟
اتو میاشت.
د اتو میاشتو او دومره وړکۍ پاتې ده، دا ولې؟
دا مریضه شوې ده، دا سوی تغذی شوې ده.
ولې سوی تغذی شوه؟
داسې وږی وه، شیدې مې نه وې.
هیڅ شی دې بل نه ورکول؟
نه، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله.
شیدې دې ولې نه وې؟
لاول زیاتې وې، پس تاتې بیخي وچې شوې. نشته.
بیا دغه وړکۍ ماشومې ته څه تاسې ورکول؟
ډوډۍ ورکوله.
او ډوډۍ بیا سوی تغذی کړه؟ څومره وخت کېږي چې داسې سوی تغذی ده؟
چې پیدا شوې ده همدغه شی ده، بیخي نه چاغېدله نه ښکېدله.
اوس دلته راغلی کوم شیان ورکوي دې ته؟
دې ته اوس شیدې ورکوي.
ښه، نور بچی لري؟
و، یوه هلک نجلۍ نورتي.
هغه هم سوی تغذی دي؟
زوی مې ښه وه، بله نجلۍ هم دغسې وه.
سوی تغذی وه؟ هغه څنګه ده اوس؟
هغه ښه ده.
ترې خپل نوم راته وایه.
ملایکو.
له کوم ځای راغلی؟
پلچرخین.
له چا سره بستر یې دلته؟
له دغې لور سره مې بستر.
په دې لور دې څه سوي؟
ما خو بلګون کې انا پیدا شول. بیا ما شدي ستا ده، اوس م ستا ده تای ورکوم، خو نه مړېږي. نه مړېږي. هغه ده تیو مې کور کې پرېښودلی، مې راوستله.
اوس په دې څه سوي؟
دا هغه کمزورې ده، تغذی ده.
څومره وخت کېږي چې دا سوی تغذی سوي؟
لس میاشتې نه دي، دواړه. یو مې کور کې پرېښېده او مې راوستله.
اوس څنګه هغه ورځ دې چې بستر کړې دلته کوم زره ښه سوي؟
نن یوازې ما اخېسته.
څومره وخت به نوره دلته ته بستر یې؟
ولاک خبر یم، مثلا منه کوي، دوا ورکوي، شیدې ورکوي، شپه غونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
څومره زاړې، څومره چیغې وایي اوس؟ خو ویده ده.
نه، اوس ویده شوه، شیدې مې ورکړلې.
دلته په دې اتاق کې خصوصي تغذیې ماشومان زیات دي، یو بل ته به هم ورسو، له مور سره